مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساته خپرونه کې به واورئ چې هغو بهرنیو متخصصانو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومتریک سیستم کې د ستونزو د حل لپاره راغوښتي وو، په کابل کې خپل کار پیل کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو د پیل پر وړاندې د غبرګونونو په اړه جزئیات اوریدلی شئ. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو څخه یوازې شپږ تنه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور دغه کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبره کوي، او ترکي ځواکونو د سوریې په خاوره کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د اولسو کاندیدانو څخه یوازې شپږ تنه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور دغه کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د دې کمیسیون په خبره له دغو شپږو کسانو څخه د ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د دریو نماندانو مالي راپورونه نیمګړتیاوې درلودې او د بیا اصلاح لپاره د هغوی انتخاباتي دفترونو ته لیږل سوي دي. د دغه کمیسیون ویاندې شایمه رضایی په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
علومی، تورسان و نجرابی اینا گزارشان تکمیل است. دکتر صبغنی، دکتر صبغ عبدالله و سید حفیظ اینا کسایی هستند که گزارشان ناقص بودن.
میرمن رضایی زیاده کرده چه یولس و نور و نماندانو تروسه در خپل انتخاباتی مبارزه لپاره هیچ مالی راپور دغه کمیسیون ته ندی ورکړی. د 209 شاین قلوردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 200 طالبو سوالو د وژل کېدو خبره کوي. دغه قلوردو ویان حنیف رضایی د ویلامی په خبرولو ویلی چې تیر ماشم په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو او د هغوی پر مرکزونو د هوایي برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي دي. ویلامی زیاتوي په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبره ورکوي. د ننګرهار د والیوان اتاولا خوګیانی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګمرک عواید په ورځ کې له 5 میلیون څخه 2 میلیون افغانۍ ته لوړ شوی دی. ښاغلی خوګیانی د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د 24 ساعته خدماتو پایلو بوله.
د ننګرهار تورخم خارګوټی کې چې کله تلوي ساته خدمات پیل شوي، موږ هم نه یوازې د تورخم ګمرک بلکې خاروالې او نورو برخو کې هم تلوي ساته خدمات هم د سوداګرو لپاره، د مسافرینو لپاره، د بروړونکو موټرو لپاره په بیلابیلو برخو کې فعال کړي دي، او عملا د همدې خدمتونو له امله اوس د تورخم ګمرک مدیریت عوایدو کې هم د پخوا پرتله په اوسط ډول 3 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی.
د شغلې خوګېنی په خبره پر دې لاره په ورځ کې شاوخوا زر بارون کې سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د تورخم لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ تر ټولو لوی لاره ده، د سنبولې یا وژې په میاشت کې په 43 ساعته ډول پرانستل شوه. زموږ غلا زده راډیو لري. د ترکیې ځواکونو د سوریې په خاوره کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د نړیوالو هغه انتقادونه رد کړل چې د دغو پوځي عملیاتو په اړه یې کړي دي. ولسمشر اردوغان وایي د عملیات د دوی پر سرحد د تروریستي عناصرو د له منځه وړلو په هدف پیل شوي دي. اردوغان زیاته کړه ترک ځواکونو تر اوسه 109 تنه کرد ځواکونه چې د تروریستانو بلل له منځه وړي. دغو ځواکونو تر دې وړاندې ویلي وو چې د دې عملیاتو له پیل راهیسې 101 اهداف په هوایی او توپخانه بریدونو په نښه کړي دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کرد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. دغه راز د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د ناټو د غړي ترکیې امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه بولي چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو مخکې نو خبر شي امریکا د دله هوا سره نظامی مرستې درولې دي. له ډونالد ترامپ سره د زيلنسکي د ټلیفوني خبرو موضوع دومره توده سو چې اوس د ترامپ د استیزا هڅې ور باندې راڅرخي. زيلنسکي د پنځمه په ورځ خپل دفتر کې خبري اعلان وکړ چې پر د باندې د امریکا ولسمشر هیڅ ډول فشار نه دی راوړی. د ویل کله چې خبر سو امریکا له اوکرين سره مرستې ځنډولې دي، د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره یې په وارسا کې په یو غونډه کې دا موضوع مطرح کړه. د امریکا په استازو جرګه کې دیموکراتان په دې اړه تحقیقات کوي چې شایي په نتیجه کې ترامپ استیزا سي. تحقیقات پر دې متمرکز دي چې ترامپ د جولای په 15 نیټه له خپل اوکرایني سیال سره په خبرو کې لاغه غوښتي و چې د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی چې له اوکراین سره یې سوداګري زیړې کې درلودې په اړه پلټنې وکړي. او ټاکل شوی د سویډن شاهي اکرمي د اکتوبر په 14 د ادبیاتو په برخه کې د نوبل جایزې دوه ګټونکي اعلان کړي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر ویب پانا په تفصیل سره کتلای شي. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پانې پته ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د بایومټریک دستګاه او دوه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره رابلل کابل تر رسیدلی. په یو مرکه کې په دې اړه خبرې کوو چې د دې دستګاه او تخنیکی ستونزې څومره جدي دي.
که دا غوی سرور حقیقي یا انجینران راوړي باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته کله ناکله دغه سرورونه دغه ستونزو سره مخ کیږي.
په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپل سری وسلوال قومندان الوزولې دي. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې فعالان وایي چې ښځو ته په دې ولایت کې شرعي حق نه ورکول کیږي.
حق ورته نه ورکوي، زه تاته حق نه درکوم. وایي کومې ښځې حق غوښتلی د ورور نه د پلار نه چې خپل حق ته واخلي، او هغه چې مې حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا سره بیخي مړی او ژوندی او کور نه کوم.
نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. اوس هم ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته. د بایومټریک دستګاو بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره رابللي کابل ته رسیدلي. د کمیسیون چارواکي وایي د دوو تخنیکی کارپوهانو په کار پیل کړی او هڅه کوي هغه ستونزې هوارې کړي چې د بایومټریک دستګاو د معلوماتو په زیرمتون یا سرور کې رامنځته شوي. له کابله خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون په ډیټا سرور کې رامنځته شوې ستونزه جدي نه ده او ډېر ژر به حل شي. د دې کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشار د پنځشنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالوک کمپنۍ دوه انجینران کمیسیون ته رسیدلي او د نن پنځشنبه ورځې تر پایه به رامنځته شوې ستونزه حل کړي.
مشکل جدي وجود نداشت، صرف سرعت
د انتخاباتو کمیسیون په سرور کې به وړه ستونزه رامنځته شوې وه، هغه هم جدي نه وه. د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالوک کمپنۍ دوه کسه انجینران کابل ته راغلي او اوس مهال پر دې لګیا دي چې ستونزه چیرته ده. کله چې ستونزه معلومه سي او راپور یې موږ ته راسي، موږ به یې له تاسو سره شریک کړو.
اطمینان ما حاصل شوه از اینکه مورد حمله قرار نگیره سرور.
د انتخابات په کمیسیون کې سرور ته هغه معلومات انتقالیږي چې د بایومټریک دستګاه له لارې ډرایور کوونکو له لوري ثبت شوي وي. سرور همدارس د ټولو دقیقو رایو شمیر له ځان سره ساتي او د تکراري رایو څخه مخنیوي کوي. له دې سره هم هله د انتخاباتي ټیمونو یو شمیر څارونکي په کمیسون کې د رامنځته شویو ستونزو په اړه اندېښنه لري. د دولت ساز انتخاباتي ټیم څارونکي داود سلطانزوی آزادۍ رادیو ته وایي که رامنځته شوي ستونزې ژر تر ژره حل نشي، پایلې د اندېښنې وړ دي.
درملوک هیئت همدې لپاره راغلی دی چې مونږ ته د ځواب راکړي. مونږ د ټولو نه زیاتره تشویش لرو چې مونږ رایې ضایع نشي او د درملوک ټیم باید مونږ ته دغه خاطر جمعي راکړي. او چرند کمیسیون تخنیکی خاطر جمعیان مونږ باید ترلاسه کړو چې هم مونږ ته او هم د افغانستان خلکو ته دغه خاطر جمی ورکړ.
د صوبات او همپلن انتخاباتي ټیم څارونکو محمد یونس نوندیش بیا وی په دې حساس شرایطو کمیسون باید د ډول پیخو مخنیوي لپاره جدي تدابیر په نظر کې ونیسي.
ما نگران از ای که در ملوک نمیتونه یا سیستم ازو فعال نیست. از
موږ په دې اړه اندېښنه نه لرو. د دې لپاره چې د درملو کمپنۍ ډیره لوی او تجربه لرونکې کمپنۍ ده، خو مهمه دا ده چې ټولو خواو ته د ګونګ حالات په اړه معلومات ورکړل شي.
چه دلیل وجود داره که دیتا کند شده انتقالش؟ تشویش ما عظمی بوده.
په دې برخې د ټکنالوژي برخې د پوهانو باور ده چې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د انتخاباتو کمیسون سرور ته د لاسرسي په خاطر ډیر ګواښونه دي. په کار ده چې د انتخاباتو کمیسون په دې برخه کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د دې ستونزې په اړه داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې له تیرو 24 ساعتونو راپدې خو یو شمېر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرکزي دفتر ډیټا سرور یا معلومات خونه له ستونزې سره مخ شوي، ان تر دې چې د حقیدو ګمونونه هم کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د انتخاباتي چارو کارپوهان وایي د درملو کمپنۍ باید د خپلو سرورونو تضمین ورکړي او پرېنږدي چې د افغانستان برخلیک یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد بریماچ وایي چې د سرور د حق کېدو په صورت کې د څار بنسټونه خپل نظارت پیاوړی کړي. له ښاغلي وریماچ سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د سرور د حق کېدو په اړه ترې پوښتلی دي.
ټیکنالوژي چې ده هم ستونزې لري او هم اسانتیاوې لري. مونږ تاسو د ټیکنالوژي د استفادې نه د ګټو نه هم ښه تجربه لري او کله ناکله دا چې ستونزو سره چې مخ کېږي یا ستونزو جوړوي هم تجربه لرو. تر کوم ځایه پورې چې زه خبر یم، درمل کمپنۍ ده یو انتخاباتي کمپنۍ نه ده، صرف یو داسې یو ټیکنالوژي کمپنۍ ده چې د بایومیټریک په سیستم باندې هغوی تجربه لري، نه کوم انتخاباتي. نو دلته اوس که د هغوی سرور حکیږي یا انجینران راوړي، نو دا باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته کله ناکله دغسې سرورونه هم د مخابراتو هم د نورو ځایونو نه مونږ شاهدان یو یا تجربه لرو چې دغسې ستونزو سره مخ کیږي. نو خبره دلته ده چې باید دغه موضوع ستونزه باید د ټاکنو په بهیر کې ایجاد ونه کړي، هم د وخت له نگاره هم د شفافیت له نگاره.
وریماش صاحب، کچیر دغه حق سي د انتخاباتو په شفافیت بیا د پایلو په منلو باندې کاندیدانو ولسته څومره تاثیر اچولای شي؟
نو طبیعتا زه فکر میکنم دغه ماشین څو حق وکړي یا دغه سرورونه، نو دې په اړه باید خپله د درملو کمپنۍ باید وضاحت ورکی او په څنګ کې کمیسیون باید ډیر متوجه په دې وي چې دغه سی ستونزې باید پیدا نشي. دلته اوس دوه موضوعات دي. په نظارت په بخش کې زه خپل تقریبا تشویق کوم چې د ښې نظارت لپاره هغه ټول خواوې چې د ټاکنو په بهیر کې شامل دي ښه نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وي. چیرې یوازې خبره ستونزو جوړول وي یا کار ته مداخله وي یا هر یو اشتباه یا خطا ته لوی ننګونه جوړول وي یا ستونزې جوړول وي، نو دا دي بیا مونږ هغه شی ته چې توقع لرو، هغه نتایج ته چې توقع لرو، شاید باید ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلی وخت کې خپل نتایج اعلان وکړي، بیا مونږ نشو رسیدلی. نو بنان په دې حساس ناظرین هم حق لري یو ښه نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وکړي. نظارت په معنا دی مزاحمت نه ده، نظارت په معنا دی د خلکو ذهنونو ګډوډول نه دي. او ټیکنالوژي هم ځانګړی یا شخصي هغه نه ده، کله ناکله دغه ستونزې په ټیکنالوژي کې هم مخته راځي. نو بناهن مهمه خبره دا ده چې ناظرین ښه دقت سره نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې ځان هم پوه کړي او هم مرسته او همکاري هم وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد وریماچ چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو واوري. په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپلسري وسلوال قومندان الوزولی دي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریال احمد حنایش د شیبه له پروان نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. حنایش صاحب، دا برېښنا د برېښنا ستنې په کومو ځایونو کې وي، اوس یې وضعیت څنګه دی او اصلا چالو زولی دي، تاسو ته معلومات شوي؟
جناب تکل صاحب سلام وړاندې کوم لوبرای ځل او د ټولو اوریدونکو سره سلام علیکم کوم. بله، همدارنګه چې تاسو وویل د نیو ښه خبر خو دا دی چې اوس هغه مایات چې تړل شوی وه او تخریب شدیدا تخریب شوی وه هغه جوړ شو، نصف قسما جوړ شو، ځکه چې ډیره د بجلی نشتوالی ډیره ستونزه وه په خلکو د کابل دولس ولایتونه په دې ستونزه مخامخ وو. تر اوسه هم د کامل دپاره حل شوی نه ده. د اصلي عامل اوس پیدا شوه چې طالبان نه وو پسه جنوبي سالنګ، ځکه چې دا هغه ځای چې پایه تخریب شوې ده، برق پایه تخریب شوې ده، ډېر لرې نه ده، په غرنیو ډېرو غټو غرنیو کې نه ده، نږدې د عمومي سړک د سالنګ دره کې ده. دا ځینې منابع وایي چې یو کس چې خپل نام امپراتور وایي هغوی د وسلوالو یو فرد دی چې د سیمه ییز وسلوال دی چې هغه تخریب کړی ده، خو د دې جبره دی هغه اصلي هویت دی، دا کار څه شی په خاطر کړی ده، هغه جزئیات د مسؤلینو خودداری کوي، هغه مونږ سره اصلي معلومات شریک کوي نه کوي، خو بیا چې تازه معلومات مونږ اخلو به د خاطر چې د امنیتی منابع سره باید مونږ مرکه وکړو، بیا صحبت وکړو چې اصلي خبره څه شي، به ان شاء الله شریکو چې تازه معلومات ترلاسه کړو.
بله، حنایش صاحب، دا امپراتور به مستعار نوم وي، اصلي نوم به بل شی وي حتماً، همدسته؟
دا بالکل دا کاملا دقیق اصلي خبره مونږ هم هغه ویل نه ده، خو دا هم دا خرج تاسو تحلیل کړ چې کېدای شي چې ډیره په اغلب ګمان هم دا دی چې دا غوی مدیری مستعار نوم وي، ځکه چې آلتا ځینې افراد ست چې ډیر خلکو هغه د لپاره شکایت لري، خلکو ته زوروي د دې د هغه خلک مال او جاري عادت لري، خو مګر دا خبره ډیره غټه خبره ده، ځکه چې دولس ولایتونه دا ډیره په ستونزه د خامخ شو او ډیر میلیونه ډالر افغانی خساره من شو، د خلکو ملي وظیفه ملي وضعیت کې خساره وارد شو. دا شایان داسې ده چې خلکو ته ډیره دا خبر چې ازادي کشف کړي دا او هغه خبروي، خلکو ته ډیره سوالونه را پیدا کړي دا او خلکو ته کېدای شي وایي چې شوکه کړي دا سره رقم خبر دي چې اوازه وو چې طالبان دا کار کړي دا، او اوس معلومات شوې ده چې دا یو فرد وسلوال غیر مسؤول وسلوال دی.
ډیر زیاته مننه احمد حنایش. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې معلومه شوه چې په سالنګ کې، په جنوبی سالنګ کې د برېښنا هغه پایا چې ویجاړه شوې ده، هغه د طالبانو کار نه و، بلکې د یو خپل سری وسلوال قومندان چې ځان امپراتور بولی د هغه کارو. په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو څخه 25 میلیون ډالر د بانک ته راګرځول شوی دی. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت د راپور لمخې خلیل الله فیروزی هم له زندانه تر خوشی کې دورسته 14 میلیون ډالر د بانک ته سپارلی دی. فیروزه عزیزی له کابل راپور راکوي.
د کابل بانک سقوط هغه څه چې د ولسمشر غنی د کار د لومړی وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غنی حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید د غژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغه کمیټې وکړای شول په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. دغه کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو 14 میلیونه ډالرو د راګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی وایي چې د کابل بانک د تصفیه لپاره د لا نورو هڅو اړتیا شته.
یک مقدار زیادی از دو قرضه ها دوباره حصول شده.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لا نورو هڅو اړتیا شته. ډیری پیسې ترلاسه سوي، کره یې ویلی نسو چې کله به دا پروسه ختم شي. هیله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ نوښت پارک شوی، د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیایي حال له امله له زندان خوشې شو، تر خوشې کېدو وروسته له پورې څوارلس میلیونه ډالر ورکړي او ټاکل شوي اتلس میلیونه ډالر نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر پنځه کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و تر څو دغه ټول پورونه یې کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
دا ارک ته یو راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه هومره میلیونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې. چې خلکو ته په کار ده او زمونږ توقع ده د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه دیارلس یا څوارلس میلیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي او کور یعنی کې حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیې کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونتوانی دي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیې کمیټې د غړو نظر ولرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په کونړ ولایت کې د خزو د حقونو فعالان وایي چې د دې ولایت په اکثرو سیمو کې خزو ته میراث نه ورکول کیږي. د دوی په وینا خزو ته د میراث ورکول اوس هم نارینه او ته د شرم او پیغور یو خبره ښکاري. روحلا انوري په دې اړه له یو شمیر کسانو سره خبرې کړي او راپور راکوي.
ماتل مال دا زیکل شان زیرا کای زو کې یو کوټه سازه کوم کې کی ونه واړ بچی می اسکا سپاسه بناستې نه راکای دا نه.
دا د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو څلوېخ کلنه شازیه ده چې څوک دوه کاله وړاندې کونډه شوی، یو کوچنی زوی او څلور لورګانی ورته پاتې دي. په کور کې د ګټې وټې څوک نه لري او له ورونو یې د میراث غوښتنه کړې، خو ورونو یې ورته د نه ځواب ورکړی دی.
زما پلار کور دی او یو کور زموږ خاصه دی، یو جدا دی و چې دا موږ د سینې شو کاوه نو بس زه خپل کار خپل کوم او هغه د سي ما سره سم کار نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفقه یا د جامع څه د سپورې ما ته راغند.
همیرا وای په کلی او سیمه کې داسې مرمنشته چې کله لورونو د میراث حق غوښته نو هغه سره د پلار کورنۍ مړې او ژوندې پریخه او خلک ورته پیغورونه ورکوي چې د میراث اخستلو سره د خپل کورنۍ نوم بد کړي دي.
چې یو خزان مثلا میراث وغواړي یا خپل عقد وغواړي مهر ته وغواړي د خپل رور نه پلار نه وغواړي او خو ورته نه ورکوي حق ورته نه ورکوي. تا تاق نه در کوم وچ او کوم خزې حق غوښتلی د ورور نه د پلار نه چې خپل عقد واخلي هغه چې امتیا واخلي بیا ورته وایي چې زه تا کومه ته مې حق کړي تا سره زه بیخي مړی ژوندې او کور نه کوم پوښتنه یې نه کوي ورته او نه په طرف باندې ځي وایي چې ځکه ته وایي ما کړي ما لري خپل حق اخیستی دی.
په کونړ کې د واو یا افغاني ښځې د افغاني ښځو دپاره د دفتر مشرې میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل ډېری خویندې له خپلو کورنیو د میراث حق غواړي، خو دلته د حاکمو دودونو په وجه څه نشي ویلی، خو بیا هم دوی ته په روان کال کې د میراث غوښتنې څلور قضیې راغلي دي. هغه هم کیسه کوي چې څه موده وړاندې یوې میرمنې له خپلو ورونو میراث غوښتی و، یادې میرمنې سره یې ورونو د خپلوۍ ټولې اړیکې پرې کړې دي.
یوه ښځه وه د خپل کور یې نه وه د ورونو نه د یوې کوټې حق اخیستی و. کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لور یې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم، مګر ورونو یې پسې ټوپکې راواخیستلې و. هغې د اغازیه نه کته ورته وله ویل چې ته نه شي کولی چې ته د مور دیدن وکړې ځکه تا زموږ نه حق اخیستی دی، زموږ مړی ژوندی تاسو ختم شي.
دینی عالمان به وای د اسلام مقدس دین خزو ته د میراث حق ثابت کړي او باید چې ورکړل شي، او څوک چې اسلامي پوها لري هغوی خپلو خویندو او لورګانو ته یاد حق سپاري. قومي مشر او دینی عالم مولوی کفایت الله چې په اکثرو جرګو کې ګډون کوي وایي
کله په خوښۍ باندې او دا سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نسبانه زما غاړه خلاص شي نو هغه دې ته نه روادار کیږي چې هغه ته چې زما تاسو سره مړی قاته دی او ژوندی مې سره قاته دی. دا هیڅکله نه کوي. دا د دین نبی خبري ده. دا چې ښځه حق واړي باید په هغه اصول باندې وغواړي، ځکه زموږ پښتانه ټولنه ده. کلي جماعت امام دی، هغه نه باید غوښتنه وکړي چې د ورور ته مې داسې وایي، د سپینګیري په واسطه یا د مور په واسطه چې مورې زه حق لرم شرعي د غورو مې پوی چې ما سره کینی پرې من باس.
هغه وای اوس دینی عالمانو هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه پورا معلومات ورکړي، څو سړی او ښځې له خپلو حقوقو خبر شي. په کونړ کې د استیناف محکمې مسؤلین که څه هم چې له خبرو کولو او اواز ثبتولو ډډه کوي، خو وایي چې دوی ته تیر کال د میراث څلور او سږ کال دوه دوسی راغلي. پنځه یې حل شوي او میراث غوښتونکو ته خپل حق رسېدلی او پاتې یوه یې هم جریان لاندې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لو د ماښام تر اوو ورځې دونې خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام لوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. په پکتیا کې یو شمېر بازګران وایي سږکال یې په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د سړو خونو او بازار د نشتوالي له کبله د دوی د محصولاتو بیې رالوېدلې دي او د خرڅلاو لپاره یې هم بهرنیو مارکیټونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا چارواکي وایي د هیواد په یولسو ولایتونو کې د پنځه اویا میلیون ډالرو په ارزښت یې د بڼوالو لپاره یوه شپږ کلنه پروژه چمتو کړې چې د دوی په ژوند کې به ژور بدلون راولي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې له بزګرانو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
په پکتیا کې د میوه لرونکو باغونو او د سبزیجاتو کاروباریان وایي سږکال یې د تیر کال په پرتله د مڼو، جلغوزیو، انګورو او چارمغزو حاصلات ډېر شوي، خو له جلغوزیو پرته د نورو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی وایي د سړو خونو او د بازار د نشتوالي تر څنګ بهرنیو مارکیټونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په خبره ولایتي او مرکزی اړوندو ادارو د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی. د شفیع الله، جلوه هاشمی او نجیب الله مهربي په نومونو د سبزیو او د میوو د باغونو مالکینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کومک وشي سړی خونې جوړ کړي، مونږ ته بازار موندنه جوړ کړي، مارکیټ مونږ ته جوړ کړي.
د ښځو لپاره باید زنانه مارکیټ یا داسې نمایشګاه جوړ شي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تولیدات چې دي دلته راوړي او په مناسب قیمت یې خرڅ کړي، خپل حلاله روزي راسته راوړي.
اول عمده ستونزه یې سده باغسته مارکیټ نشته، او دوم ستونزه داده سه مثال میوجات سورت کېږي چې درجه بندي کېږي نه، سو عمده ستونزه هم دغه ده سه مثال موږ بهرنۍ ملکو ته باید وستو.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبزیجاتو او میوو لپاره د مارکیټ د نشټوالي ستونزه ومنله، خو ویل چې د سړو خونو د جوړېدو پلانونه د تدارکاتو ملي ادارې ته سپارل شوي دي.
زموږ الحمدلله حاصلات لوړ دي، خو د مارکیټ په برخه کې ستونزې چې په دې ولایت کې شته تر اوسه لا نه دي هوارې شوي. موږ پلان لرو چې سکل معیاري سړې خونې د دوی د حاصلاتو د جمعولو دپاره جوړې کړو، هم په مرکز او هم په احمد آبا ولسوالۍ کې. ولې د بعضو مشکلاتو په اساس باندې چې دا هم فعلا په تدارکاتو ملي کې دي، نو امیدواره یو چې نهایي شي او د دغه باندې کار شروع شي.
له بلې خوا په پکتیا کې د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژه چې د هیواد په یولسو ولایتونو کې پلي کېږي پرون چهارشنبه په پکتیا کې د دفتره پرانیسته وشوه. د یادې پروژې مسؤول فرید احمد رایت ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه په یولسو ولایتونو کې د شپږو کلونو دپاره کار کوي. مالی لګښت د انزاویه میلیونه ډالر ورته تخمین سوی ده. په عصري او په ټکنالوژۍ باندې سنبال شنې خونې ورته جوړې کړو، زیرمتونونه ورته جوړ کړو، سړې خونې ورته جوړې کړو، او په نهایت کې وکړی سي دغه پروژه د باغدارانو له طریق نه هیواد په ثبات کې او همدارنګه د بڼوالو په توانمندي کې او د اقتصاد په پیاوړتیا کې کومک وکړي.
د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتور پروژه چې د شپږو کلونو لپاره ډیزاین شوی، هدف یې د باغلرونکو او بزګرانو د ژوند د سطح لوړول او د مسلکي او عصري باغدارۍ د سیستم رامنځته کول په ګوته شوي. د پکتیا بزګران او باغلرونکو هیله ښیي چې دغه پروژه ژر پیل شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ولسو کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور د کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون په خبره له دې شپږو کسانو څخه د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د درېو نوماندانو مالي راپورونو نیمګړتیاوې درلودې او د بیا اصلاح لپاره د هغوی انتخاباتي دفترونو ته لیږل شوي دي. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د وایدو د ډیرې دوه خبر ورکوي. د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګمرک وایډ په ورځ کې له 500 میلیون څخه 2 میلیون افغانۍ تل ورسوي دي. شغل خوګیانی د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د څلورویشت ساعته خدماتو پایلو بالا. ترکی ځواکونو د سوریې په خبره کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د نړیوالو هغه انتقادونه رد کړل چې د دې پوځي عملیاتو په اړه یې کړي. ولسمشر اردوغان وایي د عملیات د دوی پر سرحد د تروریستي عناصرو د له منځه وړلو په هدف پیل شوي دي. اردوغان زیاته کړه ترک ځواکونو تر اوسه 109 تنه کورد ځواکونه چې د تروریستانو بلل له منځه وړي. او پاکستانی چارواکی وایي د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به شایي سعودي عربستان او ایران ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د دې احتمالي سفر په اړه جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. خان تیره میاشت ویلي و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ترې غوښتي چې د ایران او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا د رامولو په برخه کې مرسته وکړي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې لمړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د کور کلی اونیز پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې فیروزی عزیزی ته غوښ شئ چې د ورځې سپورتي خبرونه اوروي.
په کابل کې د کرکټ د شپږیزې لیګ په دوام نن بند امیر لوبډلې امور لوبډله ماته کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبه کې لومړی امور لوبډلې بیټینګ وکړ.
اول لوبه امور د بدلې ترمنځ دوه بند امیر وګټله. یو سلو یو شمنه هدف ټاکل شو او د امور انګال لوري بند امیر پوره کړ په نسمه ورکه.
د محل د کابل او بوست لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده چې پایله به د ورځې په پای کې پیډه شي. د کرکټ د شپږیزې سیالیو په دوام کې چې له پایلې څلور ورځې کیږي تر دې د مشپک لوبي شوي او ومه لوبه اوس مهال روانه ده. او ټاکل شوی سبا ته په هرات ولایت کې د کاراتی د کیوکیشان یو ورځنۍ سیالي وشي. د هرات ولایت د ورزشي امریت فنی مسول ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به له بیلابیلو قشرونو لوبغاړي غوره شي.
قرار کیږي چې ګریان عظیم مسابقات یک ټیم منتخب خود هرات د کټګوریو مختلف سنی جوانان او بزرگسالان انتخاب.
تیر ورځ هم د کابل، کندهار او هرات د لوبغاړو ترمنځ په هرات ولایت کې د باسکټبال سیالي وشوه. په دې سیالیو کې کابل لومړی، کندهار دویم او هرات دریم مقامونه ترلاسه کړل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کلمو د ماشومان غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مې ډیر زیات و. کله به چنجي پیدا کده تور تور بشو ډیر درد وکړ نو داس به مم نشو ولې چې غاخونه مې درد کړ بس نو درد به مزغمل.
ولې د یو شمیر ماشومان غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای ډیر په غاخو باندې زویدل نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد او ما ته هم چنان ډیر.
د هلارې چاري کومې دي؟
حفظ صحه کلک شیان د پغاخونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن هم دا موضوع څیړو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې د غاخونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردن کو د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. کچېرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونه شي، نو ډېر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کېدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډېر خوړل په کم کې توپ کې یو رقم شوق دی. غاښونه تورې چینجه وایي، تاوانونه یې ډېر دي او د غاښ درد ډېر تې پیدا کیږي. ما ته خپل له شیرنی نه ډېر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډېر په غاښو باندې زوبېدل، نو دغه شی سړي غاښ ډېرو په درد دی او ما ته همچنان ډېر د غاښ ته داسې یو درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه اوس هم چې لږ شیرنی خورم هغه د ماشومتوب درد اوس هم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، مونږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی. اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډېر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې یا درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډېر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو ډېر درد به یې کوو. نو داسې به مو هم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
کچېرې مور پلار خپلو ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډېر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډېر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرشه دی بیا پچوګه لکه دو ټایم باید چې برسته کې وا خپل غاخ درد ودلته ابل ورځ مالو باسه مداله کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر چې غاخ دی روغ دی غاخ مو باسه دا وته ډاکمه نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دو ورځ دو ټایم درې ټایم برس کا برس ما خلاص په خپل مسواک نه ډیر کار اخنو مسواک هم خفه ده من شه دي. زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاخ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی، صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. پاره کدارو تو وایې چې معمولا ماشومان ډېر په غاښ درد کیږي، علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي، د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول. دی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دیته دیته زده کړي، دا سره ډیر کومه کنه ده. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یا دیږي، دغه په اساس د یو دیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه دیمینرلایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتی کی محیط د خولې اسیدیتی تزي
او یو تغییر په خله کې راځي چې هغه خپل سبب د کریس کې کریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانه کې یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کې
کدر توای چې اغل تاسو کار کوي یا پروختون کې یا هم په ماینه خانه کې اره ورځ په کوم شمیر ماشومان راوستل کېږي چې دوی د غاښونو په درد دخته دي
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارمپنډ کاریس یادیږي یعنی کاریس سایرول سایر یادیږي دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت همغه د خولې هایجن نه مراتول دي
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چهارمغز دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښه ژوبل کړي
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي یعنی که هغه فعلا موقتي کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادیږي نه نو پاسته د دغه اثراتو سبب د تخریب د مینا کیږي باید یو نقطه بله هم یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټی کې دوه رقم میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي یعنی انایروبیک و ایروبیک دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس وولونیلا کاپنوسایتوفاج او همدغه نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي
ځینې ماشومان مخکې لیدې چې د غوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي خپله تویي سي نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لویدلی څومره فرق یې پکې
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی په سن کې دغه غاښونه خروج کوي او په 15 اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری تیت یادیږي یا دندانه مالوچ نه جوړته وایي یعنی دندانه شیری دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت تیت یا د دایمي غاښونه منځته راځي شنه کیږي اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل دغه غاښونه چې دي دا شیری غاښونه چې دي دغه کدی خ و نه ساتي همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپل خوله پاک وساتي
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه توري کنډو کپر سوي آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلی دي شیان په ماتول او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري
بله دا خبره هم موجود ده غیر دغه نه چې اورل هایجن غاښونو په کاریس کې ډیر زیات رول لري او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي دغه تر اوسه پورې نامه معلومه ده که دیش ده که ارسی جنیتیک علت هم موجوده مثلا مقاومت تیتوی یا کلسیم ده عضویت کم وی یا فلوراید کم وی ده که هم که دیش چه بعض امراض ده غاخونو منستره یا کاریس ایجاد شه خو فعلا پرایریتی اولویت دیتا ورکره چه غیر ده امراضونه غیر ده جنیتیکی مسئله نه علاوه کولیشی چه منگا باید خپل خوله هم دیر پاکو سد یعنی مراد کنی
کورانه روتا چه کول پکار دي سره قم د ماشومان او نظافت ته پام وکړئ چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره ترڅو دغه مشکلات را منځته نه شي
زما من هیڅ دی یو ډاکټر د استوماتولوژي دغه څه نظر زلرم چې غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه مرتبه ومینځل شي نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه یعنی اورل هایجن مراعت شي غاښونه خپل په وخت سره ومینځي دویم سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل یعنی همغه انساج سخت دندانی کیږي دریم بعضې غذاګانې دي ویټامینونه دي منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي لکه شودې مستې چاکه کورت چې دا ټول کلسیم لري دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي
ډېر مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ
مهرباني
قدرمنو دوستانو
داوه ده ماشومانو ده حقونو خبرونه تربیه پرزای کچی است اللام و مل او ملگره.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې ډیر ویریږي؟ ولې ځینې کسان هر وخت او له هر څه نه ویریږي او څه کول پکار دي چې ویره له ځانه کم کړو؟ د دې موضوع در سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې له ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مادومی درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور ته غوښ شي چې د خبرونې جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
ویره یا ډار هغه استراب یا نارامه احساس ته وایي چې د خطر پېښېدو په وخت کې انسان ته پیدا کیږي. ویره هغه غریزه ده چې د هر انسان په وجود کې په طبیعي ډول موجوده ده. ویره داسې یو احساس دی چې هر انسان یې پیژني. موږ یې د یو ناخوښ احساس په نوم یادوو او له هغه څخه ځان ژغورو، ځکه دا احساس داسې وخت څرګندېږي چې یو انسان له بهرني ګواښ سره مخ شي. دغه احساس په مختلفو جسمي او رواني بڼو څرګندېږي. داسې کسان په ټولنه کې شته چې ډیر ویریږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی نظر محمد له هغو کسانو څخه دی چې ډیره ویره لري. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زه خپله د داسې لکه سوچ او فکر کې چلار سم، کله د خپل بعضې وخت کې چې ماښام نیمایي تیاره وي لږ سوری انسان باندې لمر یا رڼایي راشي یو دم د سوری سه مخ کې شي، زه خپل دې نه بعضې وخت کې ډېر ویرېږم، ځکه لکه چې څوک مې زړه شال خوا نیسي یو ویره ډار لرم دې هغه نه. په خوب کې چې ویده سم په دې اوله خوب د اوله مرحله تر دا وخت کې ما ته داسې خوب راشي ووینم چې بعضې وخت کې سپي له سپو نه ډېره ویره لرم چې په خوب کې چې په لار روان پیراسی دمر ته ته وړ ارسم چې خپل خوب کې دمر زور ځان سره وکم چې اخر راجکسم. او بعضی دغه خوب وینم، بعضی داسې مار هغه وینم خوب کې وینم چې مار راس په مامنه ګام راوي. دا زیاتره وخت زه دا خوبونه وینم بیا ډارېږم.
ځینې کسان بیا کله چې نوې دنده اخلي یا له نوې محیط سره آشنا کیږي او نوی کار پیل کوي هم ویره لري، خو دا ویره بیا د وخت په تېرېدلو سره له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مشګان صافی وایي کله چې پوهنتون ته نوې کامیابه شوی وه ډېره ویره یې درلودله. نوموړې زیاتوي:
ویره لرم اول پوهنتون ته چې مخکې کامیابه شم یا ویره ور سره کال تلاشم چون نلکان یو ځای دي څه رقم باید اوسیږي من تا پس لگ را تا دیشو بیام وی روا بیا روز پا پانتون که محیط کاری که چرا حالا مدل تا اول او راز را تا دیره ام جالب او ام را تا دیره ایران اون که طول چه سهر نرا حالا مازیگر پرو می چیونو خواله چون وی را می با دی مقابل کسان را تا سنا بلتا و تا غیر خاطر او لور دا انتحاریگان چکی گی خصوصا نوز پا دی وقت که نو دیره وی را تا دا دروازه چه لگ پزور تو گوه خیام یا وی روی چه خواه خبر اصلا په خو ډیر وا د دې نه ډیر ایریګه مچ دا فاتن څو مخ ته شي او دا کا خرو مې بود چی شو د سې نه ایر لا رما مونتا اوس لګ لګ نو ستون اجتماع کې ما لګ لګ بلد دی ما مونتا او زیا خو سن اپ کې زیات راکېږي.
ډیر ویره د انسان اعتماد پر نفس ضعیف او پټولنه کې داران کاس معرفي کوي. همداشان داسې کسان هم پټولنه کې شته چې ویره نه لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جانوای چې له هیڅ شي ویره نه لري. نو ما وړای په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د خدای فضل د دې شانه ویره نه لرم، که شپې که ورځې که دشتې که بابیانې ویره نه لرم. که دا اوس د څو ورځې مخکې دلته یو ششدره کې پیجار وسبل سو ما ته داسې عادي ښکارېدل لکه سړی چې هلته ټایر دی بایسکل وچوي، بس هېڅ ویره تشویش نه لرم. موږ بله ورځ چېرته مېلمانه وو، جنازه مو وکړله، دا روجۍ وه او کټ و دې کې بس دا مړی وړی و. هلته چې مړی خښ کړ بېرته راغلو نو چې نه و پاتې هغه مړی کټ هلته ایښی و کونج کې، یو هم نه ایښوده بل هم نه ایښوده، ترې ډارېدل. اخر ما دا بهترین شی ده، کټ خو ډېر ښه شی ده، مارو لړم نه شي ور
ختله او دې فار یو حکمت هم ده اما کټ می کې خو ده امدغه دې موري روجي می ور کړ کرام نه شپ کې خوب کو نو ویلرم نه بیم لرم ده خدای لوی احسان ده سده دا سیمه لیدل دي چې زوف رازي نو زمونږ بزای کې وزنانه او اغه ته دغه یو دغه کابل نه سوګ راغلی او مخ د اطراف خلګو دغه ګړکې او ته چې د نانځکې راوړی و د نانځکې چې راوړی و خو یختې او سترګې می پزې ماده کې بیټری ور کړی و د سترګې غوګونه خولې به خورولې اغه خزه چې دا ولیدله یو د په خزه لیوانی سو عصبي تکلیف په لیوانی بیا میالي سپته بوتله یو جې بل جې لا 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 اخر یو خبره خو ګرځول ګرځول د من خپل خپلوانه ده بیا اخر کې داس وخرغه چې ځمانې تیل واچول بیا بس وسو دیله سورج ځوندې و شپخانې ته بوتله نو انسل پسر سوزیدلې و بیا په موږ زمانه غو بیچاره مړسوه
ډېر ویره په ژوند کې بلابل عوامل درلودلای شي چې ځینې خلک یې د اعصاب ضعیفي په کور کې تنها اوسېدل او په ماشومتوب کې د موریا مشرانو لخوا ډېر ډارول هم د دې لامل ګڼي چې بیا کس په آینده کې ډېر له ویرې سره مخامخ شي د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وحید الله په دې اړه داسې وایي
عامل ماته ذهني تشویشونه او ذهني ذهن باندې البته بوج چې ډېر زیات بوج راشي او یوازېتوب دغه عاملونه دي چې خلک ډار حس کوي همدغه نور یو شی سره مخامخ کیږي چې هغه ورته نوې ښکار شي او داسې په بل شکل کې ورته ښکار شي نو دغه بعضې خبرې دي چې انسان دغه حالات نه خیر حس کوي او ډارې کله چې دماغ هم یا مازغه کله چې هم داسې کمزوري وي نو په دې حالات کې هم انسان ډار حس کوي
په طبي ډول هر انسان له ځان سره ویره لري او دا ویره په ځینو مواردو کې مثبت پایلې هم درلودلی شي او باید انسان له ځینو حالاتو ویره ولري د بېلګې په توګه ویره له نشه یي توکو ویره له خطرناکه ځایونو د زابل ولایت اوسېدونکی او د اروایي مسایلو کارپوه محمد خان سلام په دې اړه داسې غږېدلی دی
هر هغه ویره په ژوند کې سي موږ ته ګټه او موږ له بدو کارو څخه ساتي لکه مثلا د نشه یي موادو څخه وي یا مثلا له جنگ څخه ویره یا له نورو داسې مواردو څخه ویره چې هغه موږ له بدو کارو څخه راګرځوي هغه ته ښه ویره ویل په مقابل کې هغه بده ویره داسې هغه موږ له ښو کارو څخه بندوي او محدودوي مثلا داسې ویری لکه هغه بې ځایه احتیاط ډېر موږ نن سبا ټولنه ډېره ویره دا له روسي زموږ ماشومان که چېرته موږ بازار ته بیا یو شاید دغه غلطه مخته لیکن حال داسې مکو سي ماشومان د باندې له موږ سره وګرځي په بازارونو تر څو هغه ووي نو دا یو غلطه ویره
نوموړی زیاتوي چې ډېره ویره هم په لویانو او هم ماشومانو منفي اغېزې پرې باسي د شوک څخه نیولې تر فالج او حتی د مرګ سبب هم کیدلی شي محمد خان سلام زیاتوي
ماشوم نه بیریږي مور ورته وایي چې هله چې بلا راغله بیدسه یا پلانۍ راغی دا په ژوند کې پر خپل ځان باندې باور کموي دا پر ترقي باندې سي او څوک مخته ولاړ سي پر دې باندې باور کموي او بلاخره وام دي انسان په ځړ بیا ډېر نقصان لري په ژوند کې چې هغه بیا منفي تاثیرات لري پر هر چا باندې ویر تاثیر لري خو مثال اخیری کتاب او سیمال وستای دي سینوها یو ناول ده چې هغه پر دې باندې د اعدام حکم وي او دا فکر کوي چې زه اعدام کیږم حال دا چې هغه اعدام یو تمثيلي اعدام دی نه وي خبر کله چې جلاد تور پورته کوي او دی غواړي سی وو وزنی تور پورته کوي راکته کوي یوازې تور دي د غاړي ته رسیږي لیکن خاص دی دا نه وي چې دی وو وزنی دی د خپل وهم لا سیته ملکی حال دا شي جلاد دا قص نه درلودي سي دی مړ او توري د د پوستوم نه د پرې کړي دا وهم سي دی مړ نه توره نه جلاد نو دلته لدی مثال څخه موږ اس کولای سوای په ځون کې ډیر داسې مثالونه موږ کولای سو چې هغه اصلا په موږ باندې ویر قائم وي ځکه هغه کارونه موږ یا نه سوای کولای یا بد کارونه کوو په اصل کې داسې څه وجود نه لري
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
نسیر احمد امر خیلی ما زید میدان ورده گوستیدون کهیم ویر ما پا نظر بانده هم خدا هم بده ده خب پا ده ده چه تا یا کم انفجار کیگی یا کم ساعه که من گذاری یا غی که گرزو باید منگا ویره و که وجین هم کم مثلا انتاری کیگی باید اتوانه داری گو زن نو بسو بل چه تلارسو هم جی تلارسو ده پاره خدا بعد پا ده بخاطر ده بازی وقت هر شینا ویره که نیی مثلا ده خپل حق گوختل کنه یا چانه تا ویره گیچه یعنی ریګم ته خپل اق وختای نه سي نو د لاس نه بعده ده
دمانم شرابزال د پغمان وسیدون کای ویره په دوه قسمه ده. یو ویره چې خدای اس کوي ویره باید سړی وکیل خدای اس کوي ډار شي دا ویره، او نور دغه دی احتیاط دغه ویره اصلا احتیاط باید سړی په یو ځای کې چې یو خطری چې هغه تا ته ضرر رسوي نو له هغه ځای اس کې هم ته باید ویره یعنی خطر هېڅ کې هلته وړاندې نه شي.
ادریس یما د کابل اوسیدونکی. زما په نظر ویره بده ده، څوک نه باید یو انسان ویره ولري، نو دا بد ده چې څوک ویره ولري.
زه ګلشاد یم، ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان ډېره ویره لري، آیا ویرې ته ناروغي هم ویلی شو کنه، او د ویرې د له منځه وړلو لپاره کوم کارونه ضروري دي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
استاد، ځینې خلک ډېر ډارېږي، ولې ډارېږي؟ علت په څه کې ده؟
له بده مرغه باید ووایم چې هغوی ډېر پخوا ډارول سوي، یا هغه توکي هغه دلایل او هغه عوامل لري چې په هغو سړی ډېر ډارېږي. په سر وحشتناکه فلمونه ګوري، ډارونکي ځایو ته ځي، یا په کورنۍ کې د نورو چاپېریال کې د نورو خلکو په وسیله ډارېږي.
آیا ډار ګټې هم لري استاد کنه؟
بلې، ځینې ویرې او ډارونه شته چې هغه ګټه لري. سپینه مثلا له زلزلې ویره، له امتحان نه ویره، او ورته نور مسایل هغه څه دي چې باید موږ وډار شو.
ډیره ویره په کورنیو کې البته کومې بدې اغیزې په ماشومانو، په کورنیو او په ټولنه باندې پرې باسي؟
له بده مرغه ماشومان د بربریال نه مخنیوی کوي، کېدای سي اته مړه سي، کېدای سي په فلج سي، په مغز تاثیر وکړي، اعصاب باندې تاثیر وکړي. متاسفانه موږ به یو ډارنه ټولنه ولرو، یعنی که موږ په متواتر ډول او په پرله پسې ډول وډار سو، دغه ډارول یا ډارونه د دې لامل ګرځي موږ په متواتر ډول یو ډول ډارن سو، او موږ نشو کولای چې بیا په خپلو بریاوو او موفقیتونو ته لاسرسی پیدا کړو.
استاد، هغه کسان چې ډېر ډارېږي اوس څه کول په کار دي چې هغوی ونه ډار شي؟
زه فکر کوم چې درې طریقې او درې شوي موږ ورته کارو. یو هغه څه چې هغه څه چې دی ته ډارېږي، د هغه په اړه باید معلومات او اطلاعات ډېر کړي، که هغه هر څه وي، هر څومره چې موږ د یو څه په اړه معلومات پیدا کړو، لغنه کمې لېږو. دویم، باید موډل سازي وکړو، یعنی هغه څه چې ته ډارېږو، مثلا موږک، مثلا چورمخۍ، د هغو پلاستیکي یا ربړي باید پیدا کړو، او هغه په اصطلاح ډار پرې له منځه یوسو. دریم، حساسیت ده. موږ په اول کې له یو شي نه ډېر ډارېږو، په دویم ځل له کم ډارېږو، په درېیم ځل له کم. باید موږ همدغه پروسه مخته بوځو. مثلا په اول کې له مصیبې نه ډېر ډارېږو، په دویم ځل له کم ډارېږو، په درېیم ځل سلام ځل کې داسې څونه ډارسو. یعنې دا حساسیت باید ورو ورو له منځه یوسو.
ډار ته رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
بلې، موږ د ډار یا فوبیا په نامه، یا حراس په نامه، یا ډار په نامه ناروغي لرو چې ډول ډول دي، او دا موږ پیژنو. مثلا له لوړ ځای نه ویره، له تیارې ویره، له تیارې ځای نه ویره، له مرګ ویره، همداسې نور ویرې.
دې ویرې سره بیا څنګه ارواپوهان څنګه رابطه کوي چې دغه ویره له منځه یوسي؟
دا ویره چون عادي ویره نه ده، لږ مسلکي اړخ اخلي، او په دې ویره کې معمولا ارواپوهان هغه فرد د فرد علت پیدا کوي. هر فرد کېدای شي له بېلابېلو لاملونو په خاطر وویرېږي، نو که دغه فرد هغه اصلي علت پیدا کړي د ارواپو په مرسته، بیا هغه ارواپو مرسته ورسره کوي. یعنی زه غواړم دا ووایم چې د دوی درملنه یو څه اختصاصي ده، یو څه ځانګړې ده، چې هغه دی فرد او ارواپو یې پوهېږي.
تاسو هغه کورنۍ ته څه ویل لرئ چې هغوی خپل ماشومان یا خپل اولادونه ډېر ډاروي د هر څه نه؟
زه غواړم دا ووایم ورته چې تاسو کېدای سي د ځینو ښو کارو په خاطر، د ځینو ښو مواردو په خاطر ماشومانو یوې ډاروي، اما دوی په اوږد مهال کې بیا یو ډول ډارن راځي، او سبا به تاسو بیا خپله هم ورسره په عذاب وي. دوی به له ډېرو عادي مسایلو ډارېږي، دوی به له واده ډارېږي، دوی به له ژونده ډارېږي، دوی به له سفره ډارېږي، دوی به له ډېرو عادي مسایلو ډارېږي. نو که غواړئ چې بچي مو پرمختګ وکړي، مې ډاروي.
ډېره مننه.
دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
د پارا د ماشومانو راتلون کې تارا، مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو رات
ماشم زرغونشی دواکسین ساس کی ورتاج وندونشی پام چه تی پاته ماشومانشی چه یوشی گلگل چه خزانشی چه خراوانشی دیجون پلارا دی ماشومانو راتلون که چارا موری افلارا نخدای دپارا دی ماشومانو راتلون که چارا